سلامونه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوه. فرشته صحاکیم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې ستاسو کوربنه. تر هر څه د مخکې خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ غړي او ولسی شاعر ګیلمن وزیر د مړی کاروان چې نن د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد د شمالي وزیرستان پر لورې روان شو د ویرجنو کسانو له لویو ډلو سره مخامخ شو. د دغه غورځنګ غړي مشران خپلوان او ملاتړي د ګیلمن وزیر له جنازې سره یو ځای روان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د لارې په اوږدو کې څو ځایه ودرېد او د خلکو ډلو ته یې وینا وکړه او وی ویل چې د دوی د صبر کاسه نسکوره شوې ده. دا یو سیاسي فعال د جنازې لومړی لوی کاروان دی چې له اسلام آباد د خلکو له لویې ډلې سره وزیرستان ته روانېږي. ګیلمن وزیر تیره یکشنبه په اسلام آباد کې د ځینو کسانو لخوا سخت وډبول شو او له هغې راهیسې د اسلام آباد په یو روغتون کې بستر و، خو تیره شپه یې د مړینې خبر خپور شو. د پاکستان حکومت د دې موضوع په باب رسمن څه تبصره نه ده کړې. ټاکل شوې ده د ګیلمن وزیر د جنازې مراسم سبا جمعه د هغه په پلرنۍ هدیره کې وشي. د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر وایي د افغانستان خاورې ساتنه موږ ته تر خپل سر ډیر ارزښت لري او ساتنه یې کوو. نورالله نوري دا څرګندونې نن د جولای 11 په لوګر کې پر یوې غونډې کې وکړ. هغه په خپلو خبرو کې ویلي د افغانستان د سرحدونو ساتنه زموږ فرض ده او په تیرو دریو کلونو کې مو دا فرض ترسره کړی ده. ښاغلی نوري له دې وړاندې هم د افغانستان د سرحدونو د ساتنې په اړه ورته څرګندونې کړي دي. د کندهار په میرویس مینه کې د دوو ښځو او یو تن نارینه جسدونه پیدا شوي دي چې په مرموز ډول وژل شوي دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې لیکلي د دغه دوو میرمنو او یو نارینه د وژل کېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو جسدونه یې نن سهار په یو کور کې موندل شوي دي. په بیان کې راغلي چې د پیښې د عاملینو د نیولو لپاره پلټنې روانې دي. د طالبانو امنیه قمندانۍ د پیښې د څرنګوالي او انګیزې په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وی د سالنګونو لوی لارې د بیا رغونې د پاتې چارو د پایل په موخه یې د باربري او مسافر وړونکو موټرو په تګ راتګ نوبتي ښایي دی. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پر خپلې ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دا کار به د زمري میاشتې د 3 نیټې په پایل کې وشي. د حق شناس په خبره د وړو موټرو لپاره یې یوه بله لاره په پام کې نیولې ده چې سهار له شپږو نه مخام تر شپږو پرې تګ راتګ کولی شي. د هغه په خبره بار وړونکي او غټ مسافر وړونکي موټر په نوبتي ډول د مازیګر له شپږو نه د سهار تر شپږو بجو یوه شپه له شمال څخه جنوب او بله شپه له جنوب څخه شمال ته د تګ راتګ اجازه لري. د په وینا وړو مسافر وړونکو موټر به د شپې لخوا د تګ راتګ اجازه نه لري. د سالنګونو لویه لاره چې د افغانستان 9 شمالي ولایتونه سره وصلوي د بیا رغونې چارې تیر کال پیل شوی وی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې هېواده د بې اسناده افغانانو د ایستلو د پلان د ځنډېدو په اړه راپورونه ناسم دي. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوس پرون چهارشنبه د ازادي راډیو د مشال برخه ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د غیر قانوني کډوالو د ستنولو لړۍ د پخوا په څیر روانه ده. اغلی بلوس وړاندې وایي پاکستاني چارواکو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندي سره په وروستیو غونډو کې دا ډول تفاهم نه دی کړی. ګراندي پاکستان ته د درې ورځني سفر په ترڅ کې ویلي وو د اسلام آباد هغه اقدام ستایي چې د غیر قانوني کډوالو د ستنولو پلان یې ځنډولای دی. یو ایچ آر سی د جولای په 9 په یو خبر پاڼه کې ویلي وو ګراندي د غیر قانوني کډوالو د پلان د ځنډولو غوښتنه کړې ده. د هالند د دفاع وزیر وایجر به اوکراین ته د پاتریوت د الوتکو ضد سیستمونه د پرزو استول پیل کړي. د هالند د دفاع وزیر بکلمنس پرون چهارشنبه د جولای 10 واشنگتن کې د ناتو سرمشریزه پټسنده کې ازادي راډیو ته وویل جربه اوکراین ته پرمختللي جنگي الوتکې ورکړل شي. بل پلو ناروی پرون اعلان وکړ چې سکل به اوکراین ته د هغو شپږو F-14 جنگي الوتکو ورکړه پیل کړي چې ژمنه یې کړې وه. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12/96 په ټول افغانستان کې اوریدای شي. وړاندې را سره دا مطالب اوریدلی شئ. یو شمیر
ټول پښتون یو درته ولو دا ډېره ستره ځای ده، بېرته نه راګرځي. د ده خپل بیت دی چې تدبیر د جنازې چې مولایان راپسې وکړي.
د پخوانی سناتور افراسیاب خټک نظر هم په دې اړه لرو.
هیڅ داسې پوښتنه د دولت لخوا نه چې یاره څه کومک کېدی شي یا د دې بچ کېدو دپاره تداوی ته بهر لېږلو دپاره هیڅ سړی دی چې غوښتنې وشوې.
افغان سوداګرو په ایران کې تر 3 میلیارډ ډالرو زیاته پانګونه کړې ده.
ایران سره په دې منطقه کې زمون کاروبار د تجارت زیات شوی دی. په دغه خاطر باندې ایران کې سرمایه ګذاري ډېره شوې ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر وایي دوی به له خپلې مبارزې لاس وانخلي. منظور پښتین دا څرګندونې نن په بډه بېره کې د خپل غورځنګ د پلویانو یوې غونډې ته وکړې. دغه کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي ګیلمن وزیر د جنازې کاروان ته راټول شوي وو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
یو شمیر سیاسي څیرو د بیلابیلو برخو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د ګیلمن وزیر په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی شورا غړي او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د پاکستان په پلازمینه کې په یو روغتون کې د ژورو ټپونو له امله پرون ناوخته سا ورکړه. هغه د جولای په 1 په اسلام آباد کې په یو برید کې ټپي شوی او 3 ورځې په روغتون کې تر درملنې لاندې و، خو تېره شپه ناوخته د سختو ټپونو له امله ومړ. ویل کېږي چې وړی به سبا په خپله پلارانه یادیره کې خاورو ته وسپارل شي. وړاندې جزئیات بسنه کاکړ راکړي.
یوه ورځ به داسې شي خبر چې ګیلمن شهید دی، د لروبر پښتون افغانو لس ارمان شهید
دی. د ګیلمن پیر او د خوشینۍ پیغامونه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی شورا غړی او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د ژوند پور پرې کړ. هغه د جولای په 1 په اسلام آباد کې په یو برید کې ټپي شو. 3 ورځې د پیمز په نوم ځایي روغتون کې تر درملنې لاندې و، خو تېره شپه ناوخته یې د سختو ټپو له امله سا ورکړه. د نوموړي په مړینه یو شمیر سیاسي څیرو، د بیلابیلو برخو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو خوشینی څرګنده کړې. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، په تېر جمهوري نظام کې د ولسمشر مرستیال امرالله صالح، په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې نورو پخوانیو دولتي چارواکو او ملي شورا پخوانیو غړو، د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی محسن داود، په پاکستان کې د افغانانو مدافع وکیل منیزې کاکړ، سندرغاړي خاپيري نغمي او په لسګونو نورو سیاسي څیرو او د بیلابیلو برخو فعالانو د نوموړي کورنۍ او ملګرو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي او په ویر کې ورسره ځان شریک ګڼلی دی. محمد اشرف غنی نن د جولای په 11 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ګیلمن د یو رښتینی وطن پال په توګه تر پایه پر خپل دریځ کلک ودرید او ژوند یې همدغې دایې ته وبخه. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت هم د یوې اعلامې په خپرولو سره د ګیلمن وزیر د رښتینې مبارزې د یو ستر الګو په نوم یادونه کړې ده. د بیلابیلو برخو افغان فعالانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګیلمن وزیر مړینه یوه ستره ضایعه بللې ده. فرهنګي فعال راحت ګل زیارمل وایي
ډېر ستره ځای ده، ټول قوم ټول پښتون یې ودرته ولو دا ډېره ستره ځای ده، دا بېرته نه راګرځي. د ده خپل بیت دی چې شعر دی چې تکبیر د جنازې چې مولایان راپسې وکړي، قسم نه دی چې ډېر خلک ارمان راپسې وکړي. منظور پښتون هغه نور بېخي تنه پاتې کېږي. ګیلمن لاړ.
سیاسي او د ښځو د حقونو یوې فعالې ډیوه پتنګ هم د ګیلمن په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ګیلمن وزیر یو تکړه ځوان و، یو تکړه شاعر و، یو تکړه مبارز و. د په خپل شاعری کې پلی مبارزې ته به همیشه د ماور کوله. د په خپل شاعری کې حقیقتونه خلکو ته اورېدل. د ډیرو ځوانانو د ډیرو خلکو په زړونو کې د محبوبیت دلودله.
د ګیلمن وزیر اصلي نوم حضرت نعیم و او په انټرنیټ کې د شته معلوماتو له مخې 9 کلن و. هغه د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکی و. نوموړی د بشري حقونو لپاره د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملتپالۍ شاعري له امله په خلکو کې ډېر مشهور و او په خپلو شعرونو کې د لادرکو خلکو پر مسله هم غږېدلی او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې.
وزیر په 2023 زیږدیز کال کې پر پوز د نیوکو او د خلکو د پارونې د تورونو پر بنسټ نیول شوی و چې اته میاشتې بیا په بند کې و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین مخکې دا کړې وه چې ګیله من د آزاد خان دوړ او کسانو له خوا چې په شمالي وزیرستان کې یو ځایي سیاستوال دی په لرګیو او چړو پر سر وهل شوی دی. خو د اسلام آباد پولیسو یو ویان تقي جواد اخندزاده د جولای پر 10مه مشال رادیو ته وویل چې پر وزیر حمله د ذاتي دښمنۍ له امله شوې ده. ویل شوی چې نوموړی به سبا د جمعې په ورځ د شمالي وزیرستان په آزاد خېلو سیمه کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر وای دوی به له خپلې مبارزې لاس وانخلي. منظور پښتین دا څرګندونې نن په بډبیره کې د خپل غورځنګ د پلویانو یوې غونډې ته وکړې. دغه کسان د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي ګیلمن وزیر د جنازې کاروان ته راټول شوي وو. ګیلمن وزیر چې د څو کسانو تر حملې وروسته په کوما حالت کې وو د چهارشنبې ناوخته یې مړینه تایید شوه.
د پښتون ژغورنی غورځنګ د مخکښ غړي او ولسی شاعر ګیلمن وزیر د مړی کاروان چې نن د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد د شمالي وزیرستان پر لوري روان سو د ویرجنو کسانو له لویو ډلو سره مخامخ سو. دغه غورځنګ غړي مشران خپلوان او ملاتړي د پنځشنبې په ورځ د ګیلمن وزیر له جنازې سره مله روان وو. په بډبیره کې د خلکو ډلې ته په وینا کې د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین وویل د دوی مبارزه به په جدیت روانه وي. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین د لارې په اوږدو کې څو ځایه ودرید او د خلکو ډلو ته یې وینا وکړه او ویې ویل چې د دوی د صبر کاسه نوره نسکوره سوې ده. دا د یو سیاسي فعال د جنازې لومړی لوی کاروان دی چې له اسلام آباد د خلکو له لوی ډلې سره وزیرستان ته روانېږي او جنازه یې د هغه له وصیت سره سم د افغانستان په درې رنګه ملي بیرغ پوښلی دی. ګیلمن وزیر تیر یکشنبه په اسلام آباد کې د ځینو کسانو لخوا سخت وډبول سو او له هغې راهیسې د اسلام آباد په یو روغتون کې بستر وو، خو تیره شپه یې د مړینې خبر خپور سو. د پاکستان حکومت د دې موضوع په باب رسمند کومه تبصره نه ده کړې. ټاکل شوی د ګیلمن وزیر د جنازې مراسم د جمعې په ورځ د هغه په پلرنۍ هدیره کې وسی. د پخوانیو افغان ولسمشرانو حمید کرزي او محمد اشرف غنی په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې میشت افغانانو هم د ګیلمن وزیر په باب خپګان ښوولی او پر ده برید یې د پښتنو لپاره یو ځای ابللی ده.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار له پخواني سناتور افراسیاب خټک سره مرکه کړې ده او له هغې یې پوښتلې دي چې د ګیلمن وزیر وژل کېدل آیا د روانو وژنو لړۍ ده که له نورو قضیو سره متفاوته ده؟
آخری خبر سره چې کوزه چې تحقیق لا پوره شوی نه دی، خو دا شرایط چې سه وګوري دی چې دا چا له خوا نه وژل شوی، چا چې په دې حمله کړې وه په اسلام آباد کې، اول خدا خبره ده چې دې حملې نه وړاندې هم د پاکستان فوج په قید کې څو میاشتې او ډېر سخت شکنجه کړی وو، غیر انساني توګه باندې شکنجه کړی وو. بیا چې پی ټی ایم د لپاره کمپین وکړو، نورو خلکو د لپاره غږ اوچت کړو، نو بالاخره هغلته نه راووتو، هلته اسلام آباد کې کار کولو، نو دلته د باندې حمله وشوه. نو دا مربوزه ځکه ده چې د خپلوان چې دي هغوی پولیس سره گزارش لیکلی دی، مګر اوسه پورې هیڅوک توقیف شوي نه دي. دا د منلو خبره ده چې دومره لویه پیښه او په اسلام آباد کې او ټول نړۍ ورباندې خبره ده، مګر اسلام آباد کې حکومت ورباندې خبر نه دی. نو یو خو دا ده چې دا شک پیدا کوي. دویمه ده چې د تداوی تر هیڅ پاملرنه نه شوه، هیڅ داسې پوښتنه د دولت لخوا نه چې یاره څه کومک کېدی شي یا د دې بچ کېدو لپاره تداوی ته بهر لیږلو لپاره هیڅ سره دې غوښتنې وشوي چې دې خارج ته باید اجازه کړي، مګر د نوم په تور لیست کې و چې په سفر باندې بندیز لګېدلی وو. دا خبرې شک پیدا کوي او دولت چونکې دلته کې دا کار کړی دی مخکې، نو خلکو پام دولت ته ځي.
خټک صاحب، د پی ټی ایم اکثر غړي د عدم تشدد پر سیاست ټینګار کوي، ولې له کلونو راهیسې دوی په نشه کېږي؟ دوی خو وسله په لاس هم نه لري، د حکومت پر ضد بغاوت هم نه دی کړی.
اصل دا دی چې دوی د عدم تشدد باندې خلک چې دوی د دې نه زیات څه ویریږي چې دا زړور خلک دي. عدم تشدد خو د زړورو خلکو کار دی، دوی ځکه چې دوی خو خپله خبره کوي کنه، په امن سره کوي، دلیل سره کوي، منطق سره کوي، مګر خبره په میدان کوي، میدان نه پرېږدي. نو دا ډیره لوی خبره ده. او پی ٹی ایم دے کا این ڈی ایم دے کا دل تک نو تاریخ دا اولسی پاسنوں نے شفات کیا نور زینو کے دکم خلق کی آپ الس خلق دی دے نہ خانان دی نہ نوابان دی نہ لوئے سرمایہ دار خلق دی عام خلق دی او دا وجہ دا جتاسو لیدو چھ عام خلقو کی دے دے پارا سمرہ ہم دردی دا سمرہ یعنی دا پارا خلقو غاگو چت کرو سمرہ دے دیورانٹ کر خید وڑو خواہو تا دا پارا خلق چھ دی اگر درد محسوس کرو داسې خلکو چې دې نه لیدلی وو او نه یې کتلی وو خو دا ده چې دې په یو سمبول بدل شو د مقاومت په یو سمبول چې پښتونخوا کې چې کوم د پاکستان د زورګرۍ خلاف مبارزه ده نو هغې کې یو سمبول وو او هغه ټول خلک چې زورګرۍ خلاف دي هغوی همدردی د سر دی.
افراسیاب خټک وو چې د ګیلمن وزیر د قضیې په اړه یې را سره خپل نظر شریک کړ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له دغه هیواده د بی اسنادو افغانانو د وستلو خبره رد کړه. د دې وزارت ویان د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ به د پخوا په څیر دوام ولري.
روس لاغی چې د پاکستان حکومت د موضوع چې ګوندی د افغان بی اسناد کډوالو د ایستلو پریکړه ځنډول شوی رد کړه. یو شمیر افغان کډوال د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چهارشنبه په ورځ په ولیکلي پیغام کې مشال رادیو ته ویلي چې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر به د پخوا په څیر دوام لري. د داخلي بلوچ په خبره پاکستاني چارواکو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري فلیپ اوګراندي سره په وروستیو لیدنو کې له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د ځنډېدو په اړه هیڅ ډول تفاهم نه دی کړی. ښاغلي ګراندي د پاکستان د درې ورځني سفر وروسته د اسلام آباد له هغه پریکړې چې ګواکې د بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ځنډولې هرکلی وکړ. د بی اسنادو افغان کډوالو د لړۍ د ځنډېدو په اړه د پاکستان حکومت لخوا د راپورونو ردول ځینې افغان کډوال اندېښمن کړي دي. په پاکستان کې یو افغان کډوالې سنیلا فیضی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. پاکستان کې د بی اسنادو افغان کډوالو په ډله کې پوځیان د مدني ټولنو غړي او خبریالان شامل دي چې زه هم پکې یم. سمو دوران دی له نورو کډوالو سره موږ ملګرو ملتونو دفتر ته ورغلو. هغوی وویل چې صبر وکړئ، یوه حل لاره به پیدا شي. نه پوهیږم څومره انتظار وکړو.
یو بل افغان کډواله اوګه احمد زئی بیا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یونیسیار څخه غواړي چې د افغان کډوالو ستونزو ته جدي پام واړوي.
یونیسیار محترم دفتر څخه د دا غواړو چې یو تفاهم له لورې دی د افغان مهاجرینو ته په پام لرنې سره کوم کسان چې د یونیسیار په دفتر کې ثبت او د کیس لپاره انتظار باسي که کیدای سي کوم بل هیواد ته انتقال تر څو د کیسونو لړۍ بشپړ شي. او هغه مهاجرین چې په پاکستان کې دي نو د یونیسیار د ادارې څخه غوښتنه لرو چې دوی ته اسناد ورکړل سي تر څو د هغه خوندي اسنادو په مطابق دغه یو کولای سي چې په پاکستان کې آزاد توګه باندې ژوند وکړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا مرستیال عبدالبصیر وسال ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یونیسیار د نه پاملرنې له امله شکایت وکړ. ښاغلی وسال وویل
مهاجرینی که بعد از 15 اگست سال 2021 در پاکستان
هغه کډوال چې له 2021 میلادي کال وروسته پاکستان ته راغلي چې له 2000 زیات دي. 15000 په یو ان ایچ سی آر کې ثبت شوي. دوی باید هرو دو میاشتو کې وروسته خپلې ویزې تمدید کړي چې په هغې ډېر مصرف راځي. د رایې توان نه لري د ټولو ستونزو کډوال په رواني ستونزو اخته کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې د کډوالو غږ باید واورېدل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به یې د 2025 کال تر جون میاشتې تمدید شي. دا کارتونه افغان کډوالو ته چې شمېر یې 1.4 میلیونو ته رسیږي اجازه ورکوي چې له روغتیایي، تعلیمي او بانکي خدمتونو څخه برخمن شي. دغه پریکړه پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپ اوګراندي له سفره وروسته شوې ده. په هغې اعلامیه کې چې د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري لخوا خبره شوې و. د ادارې د افغان کډوالو د پیوار کارتونو د تمدید غوښتنه کړې وه. د لامیې له مخې ګراندی همداراز د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د درولو غوښتنه هم کړې وه، خو د پاکستان حکومت د وروستۍ پریکړې له مخې داسې ښکاري چې دغې غوښتنې ته پام نه دی شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، کانونو او کرنې د ګډې خونې چارواکي وایي افغان سوداګرو په ایران کې تر 3 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کړې ده. د ایرا ایسنا خبري اجانس د دغه خونې د رئیس محمود سیادت له قوله ویلي چې په ایران کې د ثبت شویو شرکتونو له 50% څخه ډیر افغانانو پورې اړه لري.
روس تلغه چې د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، قانونو او کرنې د ګډې خونې چارواکو په هغه وخت کې د افغان سوداګرو لخوا د میلیارډونو ډالرو پانګونې خبر ورکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې ایران سره د سوداګرۍ زیاتوالی په هغه وخت کې د افغانانو لخوا د زیاتې پانګونې لامل شوی دی. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جنرال کوزي د پنجشنبې په ورځ په ایران کې د افغاني شرکتونو د شمیر او پانګونې په اړه له جزئیات ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل.
خود ایران سره په دې منطقه کې زمون کاروبار د تجارت زیات شوې ده. په دغه خاطر باندې ایران کې سرمایه گذاری ډیره شوې ده. یو خواله برق ارزانه ده او شرایط ښه دي او سهولتونه دي، انرژي ارزانه ده او تسهیلات شته ده. تولید بهر هلته موجود ده، تولیدات زر کېدلی شي چې جهان ته انتقال شي. نو بعضې سهولتونه هلته شته ده ځکه خلک سرمایه گذاري کوي.
ښاغلی الکوزی وایي وروسته له هغه چې د تېر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شو او امریکایي ځواکونه له هیواده ووتل، خلکو خپلې پانګې د ترکیې، ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته انتقال کړې. د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، قانونو او کرنې د ګډې خونې مشر محمود سیادت د چهارشنبې په ورځ ایسنا خبري اژانس ته د ایران او افغانستان ترمنځ د ګډو فعالیتونو پر اهمیت د ټینګار تر څنګ وویل افغان سوداګرو په ایران کې څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده. نوموړي دغه شان زیاته کړه چې په دغه هیواد کې تر 50% ډیر ثبت شوي شرکتونه د افغانانو دي او په ایران کې تر ټولو ډیر بهرني پانګوال هم افغانان دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر فابریکه لرونکي خپلو ستونزو ته په اشارې سره وایي د تولیداتو لپاره د لازمو بازارونو نشتوالی پانګوال دې ته اړ باسي چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. په کابل کې د بوټونو د یوې کارخونې خاوند محمد طارق ازادي راډیو ته وویل
د بازار نشتون د دې زمينه برابروي چې خلک خپل شتمنۍ ایران ته یوسي او هلته خپل کاروبار پیل کړي، ځکه چې موږ دلته په تاوان کار کوو. همدا اوس له خلکو او د خامو موادو له پلورونکو څخه پوره وړي یو. زموږ شتمنۍ نیمه سوې ځکه چې بازار نسته.
تر دې مخکې په ایران کې یو افغان پانګوال سعود بختیار ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره شرایط برابر نه دي. نوموړي افغانستان ته د هغوی د نراستنېدو یو لامل د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت محدودیت یاد کړی و. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې په دغه هیواد کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړې ده. طالبانو ویلي هڅه کوي چې افغان سوداګر خپلې پانګې افغانستان ته انتقال کړي. اقتصاد پوهان هم د بېلابېلو لاملونو له مخې له افغانستان څخه د شتمنیو د وتلو پایلې ناوړه ګڼي. اقتصاد پوه عبدالنصیر رشتیا ازادي راډیو ته وویل خغلی رشتیا و ویل په دې جمهوری نظام کې د نامنی او اداري فساد زیاتوالی د افغانستان د ودې د مخنیوي لپاره د دې هیواد د ګاونډیو د پټکو دښمنانه پلانونه او ځینې سیاسي لاملونه په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې د پانګونې پر وړاندې اساسي ستونزې دي. اقتصاد پوهان خبرداری ورکوي که حکومت په دې برخه کې شته ستونزې هواري نه کړي، ښایي د هیواد اقتصادي وضعیت نور هم خراب او بېوزلي او بېکاري لا زیاته شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د جولای د میاشتې 11مه د وګړو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمیر لوی کورنۍ وای د بې وزلۍ او کمزوري اقتصاد له امله د خپلو ماشومانو لپاره خوراکي توکي، جامې او نور اړین توکي نشي برابرولی. د ملي احصایې ادارې د وروستیو معلوماتو او د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنیو اوسط شمیر له 8 څخه زیات دی. نور حال په رپورټ کې
دا په افغانستان کې یو له هغو کورنیو څخه ده چې د غړو شمیر یې ډیر دی. دوی وایي د بیکارۍ او بې وزرۍ له امله د خپلو ماشومانو لپاره د خوراکي توکو، جامو او نورو اړتیاوو د برابرولو وس نه لري. دوی وایي اوس یې هڅې یوازې په دې ورټولې دي چې ماشومان یې ژوندي پاتې شي. د دې کورنۍ مور چې د بدخشان ولایت اوسېدونکي د اونۍ غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
زه و ماشومان لرم چې د ټولو عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي. دوی ډېری غوښتنې لري. کله چې د باندې د چا ښه کالي وګوري او څوک ښه خواړه برابروي دوی یې هم له ما غواړي. زه ورسره ژمنه کوم چې که بازار ته لاړم تاسو ته یې هم اخلم. څه وکړو؟ په دې ډول خپل ماشومان تیر باسو، وس یې نه لرو.
دا په افغانستان کې یوازینۍ او د یوې کورنۍ کیسه نه ده. اتل د کابل اوسېدونکي چې نه ماشومان لري له ورته ننګونو سره مخ دی.
زه شکر یو له سره عیال درم، سرپرست کور زه یم. بس خپل روزمره ژوند په ډېر مشقت سره مخ ته وړو. بس نو ژوند د تیرو سره د مریضي او د لباس په قصه کې خونې نو موږ خپل دغه ژوند په یو بد حالت باندې تیرو. یعنی ژوند موږ خو ژوند نه کوو، خپل ځانم ژوندی ساتلی.
په افغانستان کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت او په دغه هیواد کې د لویو خو بې وزلو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پنجشنبې ورځ د جولای د میاشتې 11مه د وګړو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې له نومولو موخه په نړۍ کې د خلکو د ستونزو په اړه عامه پوهاوی ښودل شوی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي احصایې او معلوماتو د ادارې د دفتر ویاند حلیم رفیع د وګړو د وروستیو شمیرو په اړه د ازادي راډیو پښتنو له ځوابولو ډډه وکړه. خو دغه ادارې د جون 23مه په خپل فیسبوک پاڼه ویلي وو چې په منځني ډول په افغانستان کې د کورنیو شمیر له 8 ډیر دی. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې 28.2% له 15 کلونو کم ماشومان او د 54.4% نور عمرونه لا تلسو کم دي. د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM 2 میاشتې وړاندې ویلي وو چې سږ کال به په افغانستان کې د وګړو شمیر 3.2 میلیونو ته ورسیږي چې 15 کاله وړاندې 6.8 میلیونه وو. دغه سازمان ویلي وو چې د افغانستان 52% نفوس لا 30 کلونو کم عمر لري. IOM ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري کړکېچ سره مخ دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او بې وزلۍ کچه تر بل هر وخت زیاته شوې چې 23.1 میلیونه یا د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړ دي. په همدې حال کې د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې د وګړو د شمېر زیاتېدل په داسې حال کې چې ډېری افغانان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، ډېری ننګونې رامنځته کولی شي چې باید په اړه اقدامات وشي. د ټولنپوهنې او کلتوري مطالعاتو په برخه کې لیکوال او څېړونکي کریم دیقان ازادي راډیو ته وویل
یکی از اون چالش‌ها بحث آموزش و پرورش
د پوهې کمښت، فقر، د ټولنیز او کلتوري درک کموالی، د سالمې روزنې لپاره د چاپیریال نه موجودیت، بېوزلي او کلتوري ستونزې هغه لویې ننګونې دي چې وګړي په اوږد مهال کې له ګڼو معیشتي ستونزو سره مخامخ کوي.
ملګرو ملتونو د وګړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه کې کښلي چې په 2021 کال کې د نړۍ نفوس 5.9 میلیارد ته ورسېد او تمه ده چې تر 2030 کال پورې به دا شمېر 8.15 میلیارد ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو په وینا دا ډراماتیک وده له ښاري کېدو او ګړندۍ کډوالۍ سره تړاو لري او په ورته وخت کې پر اقتصادي پراختیا، کار، عاید، فقر او ټولنیز خوندیتوب اغېز پرې باچی. دغه سازمان ټینګار کوي چې د خلکو اړتیاو ته د ځواب لپاره باید پالیسي جوړونکي پوه شي چې په نړۍ کې څومره خلک ژوند کوي، چیرته اوسېږي او عمرونه یې څومره دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشاله د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده، د اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
قدر من اوریدون کو تاسو ازادي راډیو ته غواکیاست. څو شیبو کې به درته د ازادي او اوریدون کې خبرونه خپره شي. خو وس لاند خبرونه